آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یکشنبه ورځ ده او د 1340 لمریز کال د قوس الیندی 15مه ده چې د 2015 میلادي کال د ډیسمبر د 6مې نیټې سره سمون خوري د مهمو خبرونو غټ ټکی
طالبانو د ملا اختر محمد منصور سبسوی پیغام خپور کړی دی اوباما وایي چې په کالیفورنیا کې مرګانی برید به د دې سبب نسی چې امریکایان وډاریږي او د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په خاطر د یو موافقې په مسودې سلاسه ویده
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستان 9 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته پښتو خبرونه شروع کوو په دې خبرونه کې به واورئ چې ولایتي چارواکي وایي چې په پکتیا کې 15 اتیا فصلو کې جنکۍ له تعلیم نه محرومې دي د جنگ او ناامنۍ له امله د سوریې او عراق نه زیاتره مسلکي ځوانان اروپا ته هجرت کوي د افغانستان د ملي بودیجې یوازې 10% کې په کورنیو عوایدو تمویلېږي نور ټوله یې په پوځي لګښتونو او خارجي مرستو باندې اتکا کوي خو لومړی له روښان زینا د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم طالبانو د ملا اختر محمد منصور سبسوی پیغام خپور کړی دی تر دې مخکې جنو افغان چارواکو ویلي و چې ملا اختر محمد منصور په وینښت کې سخت ټپي سوی دی د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو یو بل ډلې بیا دا خبره کړې و چې ملا اختر محمد منصور وژل سوی دی په سبسوی پیغام کې چې د طالبانو وایند ویلي دی چې د طالبانو د مشر ملا منصور دی هغه وایي چې دا خبره حقیقت نه لري چې دی وژل سوی دی د ملا منصور 14 دقیقې پیغام د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد امریکا ژغت استولې دی د طالبان دغه مشر په خپل پیغام کې ویل دی چې روغ رمټ دی هغه په وار وار د خپل مرګ او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافات په اړه خبرونه ردوي هغه ویل دی چې افغان حکومت د طالبانو د ویشل لپاره دغه په قول پروپاګاندا کوي په سبسوی پیغام کې هغه دا خبره هم کړې ده چې طالبان په جګړې ته دوام ورکړي افغان حکومت د چهارشنبه په ورځ ویل چې کوټې ته نږدې د قجلاق په سیمه کې د طالبانو ترمنځ نشته سوي دي چې ملا اختر محمد منصور پکښې سخت ټپي سوي دي د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې ازادي راډیو ته دا خبره کړې و چې دوی په ملا منصور باندې برید کړی دي او هغه وژلې دي پرونځین افغان چارواکو هم دا خبره کړې و چې ملا منصور د خپل ټپونو نه مړ سوي دي اوباما وایي چې په کالیفورنیا کې مرګانی برید به د دې سبب نسی چې امریکایان وډاریږي په دې اړه نور تفصیل به د شقلا رحیم زوینه واورو
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په خپلې ونیزي راډیو وینا کې وویل چې په کالیفورنیا کې مرګانی برید به امریکایان ونه ویروي ښاغلی اوباما وویل موږ امریکایان یو موږ باید خپل ارزښتونه وساتو چې د آزادې ټولنې ارزښتونه دي موږ قوي یو او باید چې ونه ویرېږو د چهارشنبه پر ورځ د کالیفورنیا د سان برنادینو په سیمه کې یو میړه او ښځې د ټولنیزو خدماتو د یو موسسې لخوا په جوړ شوې غونډه کې برید وکړ او 14 تنه ووژل د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي د هغو معلوماتو او حقایقو پر بنسټ چې دوی ترلاسه کړي دا پیښه د ترګرۍ له نظره څېړي د اسلامي دولت ډلې د خپلو رادیوي خپرونو له طریقه چې په انګریزي ژبه کې خبريږي ویلي دي دغه میړه او میرمنې د دوی اسکر و همدې ډلې بیا په خپلو عربي خبرونو کې ویلي دي چې برید کوونکي د دوی ملاتړ کوونکي و خدایش په کالیفورنیا کې د برید کولو ادعا نه ده کړې خزي برید کوونکي د خپل فیسبوک په پاڼه کې په یو پیغام کې چې داسې معلومیږي د برید په وخت کې لیکلی و د اسلامي دولت د ډلې سره بیعت اعلان کړی و برید کوونکي 28 کلن سید رضوان فاروق او د هغه خزه 28 کلنه تشفین ملک و د دواړو د چهارشنبه پر ورځ د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې 14 کسان ووژل او 28 نور یې ژوبل کړل اشخاله رحیمزوی امریکا غاک آشنا رادیو
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو فیسبوک ګوګل او ټویټر د افراطی اسلامي وسلوالو لخوا د انټرنیټ له طریقې د پروپاګاندا او د خلکو د ګمارولو په خلاف خبرې هڅې ډیروي خو د رایټرز خبري اجانس وایي چې د انټرنیټ دغه شرکتونه دغه کارونه په خاموشي سره کوي تر څو داسې ونانګیرل شي چې دوی د چارواکو سره مرسته کوي چې په انټرنیټ څار وکړي د جمعې په ورځ فیسبوک د کالیفورنیا په ایالت کې د برید کوونکي تفشین ملک پاڼه بنده کړه، او د پنجشنبې په ورځ د فرانسې صدر اعظم او د اروپایي کمیسیون نورو غړو د فیسبوک، ګوګل، ټویټر او نورو انټرنیټي شرکتونو د اساسو سره جلا جلا وکتل، او د هغوی نه وغوښتل چې پر انټرنیټ د توریزم د پارونې او د هغو ویناوو په خلاف چې نفرت پیدا کوي چټک اقدامات وکړي. په بریتانیا کې پولیس وایي چې برای ناوخته د لندن په شاري اورګاډي کې د چړې په واسطه د بریټ پاړه تحقیقات کوي. پولیس وایي چې دوی دغه پیښه د تروریزم د یو عمل په توګه څیړي. ویل کېږي چې د شرقي لندن د شاري اورګاډي په وستیشن کې وکاس چې چغې وهلې او ویلي چې دا د سوریې لپاره کوم، خلک په چړې وهل. پولیسو دا کس نیولی دی. په دې اړه سمدستي نور معلومات نه دي ورکول شوي. د بریتانیا پارلمان د چهارشنبې په ورځ په سوریې کې د اسلامي دولت په خلاف د هوایی بریدونو منظوري ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې د سیاسي راتلونکي په اړه د خبرو نوی دور به د روان میاشت په پای کې په نیویارک کې جوړ شي. جان کیری دغه اعلان پرون په واشنگټن کې د بروکینګز په مرکز کې وکړ. هغه وویل چې د سوریې د جګړې سره تړلې د سیاسي تشویشونو حل کول به د داعش خلاف جګړې کې مرسته وکړي. د یو سلو پنځه نوي هیوادونو چارواکي د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د یو موافقې په مسودې سلاسي ویدي. په مسودې باندې په پاریس کې د اقلیم د بدلون په اړه په کنفرانس کې موافقه سوې ده. دا کنفرانس د دوشنبه په ورځ پیل شوې ده. د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په اړه دغه مسودې په سر د څلورو قانون راهیسي مذاکرات روان وو. په دغه مسودې کې هغه لارې چارې پیشنهاد سوې دي چې هیوادونه څنګه د زهرجنو ګازونو چې د ګرین هاوس د ګازونو په نامه هم یادیږي مبارزه وکړي او کچې راکم کړي. خو منتقدین وایي چې اوس هم داسې ډېر مسایل شته چې باید مخکې له دې نه چې کنفرانس پای ته ورسیږي حل سي. او د امریکا د فضایي څېړنو ادارې یا ناسا وایي چې نن به نړیوال فضایي مرکز ته اکمالاتي سفینه واستوي. د پنجشنبې راهیسې د دغه بې پیلوټ سفینې استول درې ځلې د خرابې هوا په خاطر ځنډول سوي دي. د هوا د حالاتو اټکلونه وایي چې نن به هوا یو څه شوي، خو ناسا دا خبره کوي چې نن هم د سفینې د استولو چانس څلويش فیصد دی. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو زمونږه لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د پکتیکا د ولایت د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې 15 په سلو کې نجونې تعلیم ته لاسرسی لري، او کوښښ کیږي چې د قومي مشرانو سره د ګډ کار په وسیله دغه ستونزه حل شي. نور تفصیل د سیمینا زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واورئ.
د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچ اجازه وایي چې د تخنیکي اسانتیاو د نشتون ترڅنګ ځینې کلتوري مسایل په دغه ولایت کې له زده کړو څخه د نجونو د محرومېدو لامل ګرځېدلې دي. هغه امریکا غږ ته وویل چې د پکتیکا یوازې 15% نجونو ته د لومړنیو زده کړو زمینه برابره شوې، خو زیاتوي چې تقریبا د 15% نجونو راتلونکی له نڅرګن برخلیک سره مخ دی.
کله چې زمونږ نجونې تر شپږمه پورې رسیږي، له هغه نه وروسته ځینې والدین ځینې خلک د دې اجازه نه ورته ورکوي چې هغه په پورته سینفونو کې درس ووایي. بله ستونزه زمونږ د ښځینه ښوونکو کمښت ستونزه ده چې په ټوله پکتیکا کې لرو. نسبت نارینه ته چې نجونې یو څه کور لیږي او ښځینه ښوونکي هم دي، دغه یو دوه ډېرې عمده ستونزې چې پکتیکا کې مونږ لرو.
پکتیکا مجموعاً څه باندې 300 ښوونځي لري چې په دې کې یوازې یو ویش ښوونځي د نجونو دي، او شاوخوا 1500 نجونې پکې لومړنۍ زده کړې کوي. د جنوب ختیځ ولایتونو لپاره د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا څانګې مسؤله زرمینه شمس د پکتیکا د نجونو دغه نیمګړی ښوونیز بهیر د ډېرې اندېښنې وړ بولي.
په پکتیکا ولایت کې رښتیا هم دغسې زیاتر نجونې او هغه ته ښوونه او روزنه ته لاسرسی نه لري. یو څه محدود هغه ځایونه کې چې مثلا اجازه لري، او کورنۍ مثلا په کابل کې یو نورو ځایو کې تحصیل کړې ده یا تحصیل کرده کورنۍ ده، هغه لږ اجازه لري.
په همدې حال کې د پکتیکا والي امین الله شارق چې یو ښوونیز پروګرام ته خبرې کولې، په یاده شوې برخه کې پر ځایي حکومتي مسؤلینو سربیره پر ولسی خلکو د ناغېړۍ پړه واچوله. هغه وویل
پکتیکاوال مشران دې نه خفه کیږي، هغه په هر سوي چارو کې لکه څنګه چې لازم وه د دې ولایت ولسونو ته توجه کام کړ، او په خاص ډول باندې د علم معرفت پوهنه او زده کړې په برخه کې زماره د پکتیکا ولسونه، د پکتیکا علما، د پکتیکا مشران، د پکتیکا ځوانان فقط او فقط رانه غواړي مکتب معلم او د دې شرایط راته برابر.
ولی امین الله شارق زیاته کړه پوره هڅه کوي چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې پرته خنډونه لري او د ولایت په لرې پرتو سیمو کې ورته اساسي زمینه مساعده کړي. د دې ترڅنګ د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچه اجازه هم وایي چې ښوونځیو ته د نجونو د اجازه په ورکړه کې له ولسی مشرانو څخه د مرستې غوښتنه کړې.
مونږ پراخ کمپاینونه په لاره اچولي دي د مختلفو مؤسساتو لخوا، د علمای کرامو، سپینګیرو او مشرانو له لورې، تر څو مونږ وکولای شو په پکتیکا کې دغه فرهنګ چې نجونې د شپږم نه پورته ښوونځیو ته اجازه نه ورته ورکوي او هغه اجازه ورته ورکړي.
په پکتیا کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د حقونو د ملاتړ او پراختیا څانګې مسؤله زرمینه شمس له خلکو غوښتنه کوي چې په زده کړو سره د خپلو لوڼو او خویندو راتلونکی روښانه کړي.
چې سبا ورځ دوی ښه معلمین شي، ښه ډاکتران شي، ښه انجینران شي او ښه سارنوالانو تر قاضیانو پورې، چې دوی مخځې چې خزانانه په هر ارګان کې خپل مشکلات مستقیم هغوی ته ویلی شي.
په همدې ترڅ کې د افغانستان د پوهنې وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي کوښښ کوي چې په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې شته خنډونه لرې او د ښه کیفیت زده کړو زمینه ورته برابره کړي. سرچینې دا خبره داسې مهال لیکله چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د ګواښونو یا د جی ای سي پروګرام قرارداد چې په 2018 کال کې پای ته رسېده، تر 2018 میلادي پورې له انګلستان هیواد سره تمدید کړای شو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نړیوالې مرستندوی ادارې وای د سعودي او عراق نه چې کوم ځوانان اروپایي هیوادونو ته مهاجرت کوي اکثره مسلکي ځوانان دي. دغه ادارې او خپل مهاجر دا خبره کوي چې اروپایي هیوادونه دي د هغوی نه ویره نه کوي، بلکې د هغوی د مسلکي مهارتونو نه دي ګټه واخلي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال جیمی ډیټمر په ریپورت کې واوري.
شلکلن عبدالسلام سوریایي ځوان ده چې ترکیه ته د خپل کورنۍ سره تللی. په سوریه کې د هغه د لوړو زده کړو د بشپړېدو مخه کورنۍ جګړې ونیوله او اوس کوښښ کوي چې دا کار په ترکیه کې وکړي. عبدالسلام په ترکیه کې د کار پسې ګرځي او نور کومه هیله نه لري چې بیرته به خپل هیواد ته ستنېږي.
After the Russian intervention, there is no solution is coming closer. Days are passing.
اوس چې روسي هم زمنګ په هیواد کې مداخله وکړه، نور نو د حل کوم لار نه ده پاتې. ورځي او حتی کالونه به همداسې دي. ما 15 کاله انتظار وسته چې یو ورځ به هرڅه سم شي او زه به لوړ زده کړې وکم، خو به مې لیدل چې زما ارمان به هیڅکله هم پوره نشي. ما هم پریکړه وکړه چې اروپا ته لاړ شم او هلته خپلې لوړې زده کړې وکم او یو نوی
ژوند.
عبدالسلام په سوری کې د جرابلس اوسیدونکی دی چې وسط اسلامي دولت یا داعش ته جګړه مارانو په لاس کې دی. هغه وایي په دې نه پوهیږي چې ولې اروپایان دې مسلې ته په درنه سترګه نه ګوري چې اکثر مهاجرین مسلکي او پوه کسان دي او کولی شي چې ترې پوره
when they are coming illegally, why they don't put some procedures and conditions.
دوی غیر قانوني مهاجر مني نو ول په خپل سفارتونو کې ځینې قوانين او شرایط نه جوړوي چې خلک وکړي شي هلته ورشي او د ویزه د اخیستو لپاره خپل کاغذونه ورکي. کچېته خلک په شرایطو برابر وي، هغه کولی شي چې په قانوني توګه اروپا ته راشي. عبدالسلام یو ځینې کس نه ده چې د پناه غوښتونکو لپاره د یوې فعالې او منظمې پروسې د جوړېدو غوښتنه کوي. اکثره پناه غوښتونکي او د خیریه موسسو کارکونکي په دې باور دي چې کچېرته منظمه پروسه موجوده وي، پناه غوښتونکي به په اوبو کې د ډوبېدو د خطر نه وژغورل شي او هم به د قاچاقبرانو لاسته ورنشي. د مرسي کور د نړیوالې خیریه موسسې د پالیسۍ د چارو مشر بینډیکټ ډیمسی هم په دې باور دی چې پناه غوښتونکو ته د بوج په سترګه نه، بلکې د یو فرصت په سترګه وکتل
شي.
دا واقعیت دی چې سوریه په تعلیمي لحاظ یو پرمختللی هیواد دی او اکثره خلک پکې تعلیم یافته دي چې اوس د هیواد نه وځي او اروپا ته ځي. ښاغلی ډیمسی وایي د منځني ختیځ، افریقا او افغانستانه چې کوم مهاجر یا پناه غوښتونکي اروپا ته ځي، هیلې او لیوالتیا لري. دیمسی وایي هغوی د اروپا نه خیرات نه غواړي او نه هم په دغه هیوادونو کې د ورانکارۍ فعالیتونه کوي.
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د ماخستن او بجې او نه څولېخ دقیقې د افغانستان اقتصاد چې د محل زیاتې تکا په برخنۍ عمرستو او پوجي لګښتونو وا یو نورمال اقتصاد ته د وړې دوه په درشل کې دی خو د یو لړسون سره مخ شوی دی د کلنۍ بودیجې یوازې 10% د کورنۍ عوایدو په وسیله تمویلېږي پام کړئ ریپورت ته
میاجان د سرک په غاړه په دې تمه ناس دی چې څوک د ورځې مزدوري ورکړي خو د نړیوال بانک په څېړنو کې راغلي دي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لامل په هیواد کې د اقتصادي خوځښتونو په کمیدو سره نه یوازې امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي زرګونه کسان بیکار شوي هم دي
په هیواد کې روزګار نشته نو ځوانان د طالبان او داعش سره یو ځای کیږي زمون خلکو ولسمشر غنی او نور ته رای ورکړه حتی د ځینو کسانو ګوتې پکې پرې شوې خو نن مو هیڅوک غږ نه اوري او هیڅوک د دې ملت په کم کې نه دی.
ملت کاسنه مې خره برادر.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد یعقوب هم له حکومت څخه د کارونو د پیدا کولو غوښتنه کوي.
عالم از یو می خوایم کې
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې موږ ته روزګار پیدا کړي. حکومت باید فابریکې جوړې کړي چې کار پکې وکړو. د بیکاری ستړي شي وي. حکومت راته وایي بهرنۍ هیوادونو ته مزي نو موږ په دې هیواد کې څه وکړو؟
نو کارونه څه شول؟ دلغه موسوی د امید ګردیزی ساختمانی شرکت مالک دی او د کارونو د نشټوالي پوښتنه داسې ځواب وي.
فعلا وضعیت کاروبار
د کاروبار وضعیت خراب شوی دی. زمون کاروبار په بهرنیو شرکتونو او بهرنیو ځواکونو پورې تړلی وو، خو اوس بهرنیان وتلي دي او زمون کاروبار هم خراب شوی.
د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وړاندې دغه شرکت 25 کارګران درلودل، اوس یوازې 3 کسانو ته معاش ورکوي. حکومت د دې ستونزې په اړه څه کوي؟ احمد شاه صالحی د کار او ټولنیزو چارو د وزارت معین دی. دی وای
حکومت برنامه‌های فوق العاده
حکومت د کارمندان د پارټیز څنګهړي پروګرامونه پیل کړی دي. موږ باید پر خپل حکومت باور ولرو. ځوانان باید ژر په هیواد کې د کارونو موقع پیدا کړي. نو زه دوی ته پیغام ورکوم چې له هیواد څخه موزي، ځکه چې دا د حل لار نه ده.
د مدنونو د استخراج پروژې د افغانستان د راتلونکي اقتصادي خوځښت لپاره یو سره هیلمندي ده، خو د هغه تر پیلیدلو پورې په لنډ مهال کې د 200 زراعتي او ساختماني پروژو پیلیدل د بودیجې د کموالي لامل ځنډیدلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو پوز وای چې خزو ته د نارینه پوزیانو په شان د پوزي خدمت په ټولو برخو کې یو شان حق ورکړي او له نارینه سره به یو ځای د جنگ په لومړۍ وډکو کې نظامی دندې سرته رسوي. په موکړه په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبريال جیف سیلډن رپورټ ده.
لڅو کالونو راهیسه خزو د افغانستان او عراق په څیر ځایونو کې د امریکایي ځواکونو په ماموریتونو کې ونډه لرلې ده، خو هغوی به زر وکولی شي چې د جګړې له لومړیو لیکو سره یو ځای شي.
د هیواد څخه د دفاع د ماموریت د بریالیتوب لپاره موږ نشو کولای چې د هیواد د نیمایي وګړو له استخدام نه خپل ځانونه محروم کړو. موږ باید د هر هغه چا له ظرفیت نه په بشپړ ډول ګټه واخلو چې زموږ معیارونه پوره کوي.
د دې امر له مخې چې د پنځمې په ورځ د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آشتن کارټر لخوا صادر شو، د متحده ایالاتو وسلوال ځواکونه باید د دیرش ورځو په موده کې د پیاده او ځانګړو ځواکونو په شمول ټول مقامونه د ښځو پر وړاندې پرانیزي.
اوس د بل هر وخت په پرتله نشو کولای هغه خندونه ولرو چې با استعداد خلکو ته زموږ لاسرسی محدودوي.
دغه پریکړه د یوې درې کلنې پروسې په نتیجه کې رامنځته شوې ده، خو هغه وخت د پام وړ وګرځېدله چې دوه ښځو په لومړي ځل د وسلوالو ځواکونو د پوځي منصوبینو شرایط
دا نورو په سیر چې د وسلوالو ځواکونو په ځینو برخو کې دنده ترسره کوي موږ هم دا پریکړه وکړه.
په داسې حال کې چې د پوځي منصوبینو په منځ کې زیاتره کسانو له دې مسئلې سره ستونزه نه درلوده، خو د متحده ایالاتو وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورډ په شمول نورو یې په اړه اندېښمن وو. جنرال ډنفورډ غوښتنه کړې وه چې د جګړې د لومړیو لیکو ځینې دندې باید له دې امر نه مستثنا وي. په کانګرس کې هم د احتیاط فضا حاکمه ده. د مجلس او سنا د وسلوالو ځواکونو د کمیټو رئیسانو خبرداري ورکړې ده چې دا پریکړه به د وسلوالو ځواکونو او د پوځیانو پر جګړیزو ظرفیتونو مهم اغیز وکړي. هغوی ژمنه کړې ده چې دغه موضوع به په بشپړ ډول وپلټي، خو ځینې وایي چې پوځي منصوبین به ورسره ځانونه بلد کړي.
زه د دې په تمه یم چې ځینې ښځې او سړي به اوس د دې تصمیم حق ولري چې آیا هغوی کولی شي چې په ځواکونو کې پاتې شي یا نه.
د دفاع وزارت چارواکي وایي چې لا د خنو سره سره دخلي خواي اوس په عمومیاتو کې توافق لري. کته هم خواي د خزو لخوا د تر ټولو غوره او خطرناکو وظایفو تر لاسه کول د څو میاشتو موده ونیسي.
او سم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. طالبانو د ملا اختر محمد منصور سبسوي پیغام خپور کړی دی. تر دې مخکې ځینو افغان چارواکو ویلي وو چې ملا اختر محمد منصور په یوه نښته کې سخت ټپي سوی دی. د ملا رسول په مشرۍ د طالبان یو بلې ډلې بیا دا خبره کړې وه چې ملا منصور وژل سوی دی. په سبسوي پیغام کې چې د طالبانو وایند ویلي دي چې د طالبان د مشر ملا منصور دی، هغه وایي چې دا خبرونه حقیقت نه لري چې دی وژل سوی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په خپلې ونیزې وینا کې وویل چې په کالیفورنیا کې مرګانی برید به امریکایان ونه ویروي. د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې وایي چې د هغو معلوماتو او حقایقو په بنسټ چې دوی ترلاسه کړي دي، دغه پیښه د ترګرۍ له نظره څیړي. د اسلامي دولت ډلې د خپل راډیو په خبرونو له طریقه ویلي وه چې دغه میړه او ماینه د دوی عسکر وو. دغه ډلې بیا په خپلو عربي خپرونو کې ویلي دي چې برید کوونکي د دوی ملاتړ کوونکي وو. فیسبوک، ګوګل، ټویټر د افراطي اسلامي وسلوالو لخوا د انټرنیټ له طریقه د پروپاګاند او د خلکو د ګمارلو په خلاف خپلې هڅې ډیروي. خو د رایټرز خبري اجانس دا خبره هم کوي چې د انټرنیټ دغه شرکتونه دغه کارونه په خاموشي سره کوي تر څو داسې وننګیرل سي چې د چارواکو سره مرسته کوي چې په انټرنیټ څار وکړي. په بریتانیا کې پولیس وایي چې برای ناوخته د لندن په ښاري اورګاډي کې د جړې په واسطه د برید په اړه تحقیقات کوي. پولیس وایي چې دوی دغه پیچه د تروریزم د یو عمل په توګه څیړي. ویل کیږي چې د شرقي لندن د ښاري اورګاډي په سټیشن کې یو کس چې چیغې وهلې او ویلې دا د سوریې لپاره کوم، خلک په چړې وهل. پولیسو دغه کس نیولی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي چې د سوریې د سیاسي راتلونکي په اړه د خبرو نوی دور به د رواني میاشت په پای کې په نیویارک کې جوړ شي. جان کیری دا خبره پرون په واشنگتن کې د بروکینګز په مرکز کې وکړه. هغه وویل چې د سوریې د جګړې سره تړلې د سیاسي تشویشونو حل کول به د داعش خلاف جګړې کې مرسته وکړي. د 195 هیوادونو چارواکي د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د یو موافقې په مسودې سلا کړې ده. په مسودې باندې په پاریس کې د اقلیم د بدلون په اړه په کنفرانس کې موافقه شوې ده. دغه کنفرانس د دوشنبه په ورځ پیل شوی دی. د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په اړه دغه مسودې په سر د څلورو کلونو راهیسې مذاکرات روان وه. په دغه مسودې کې هغه لارې چارې پیشنهاد شوي دي چې هیوادونه څنګه د زهرجنو ګازونو چې د ګرین هاوس د ګازونو په نامه هم پیژندل کیږي مبارزه وکړي او کچه یې راکمه کړي. او د امریکا د فضایي څیړنو اداره یا ناسا وایي چې نن به نړیوال فضایي مرکز ته اکمالاتي سفینه واستوي. د پنجشنبې راهیسې د دغه بې پیلوټه سفینې استول درې ځلې د خرابې هوا په خاطر ځنډول شوی و. د هوا د حالاتو اټکلونه وایي چې نن به هوا یو څه شوي، خو ناسا دا خبره کوي چې نن هم د سفینې د استولو چانس 40% دی.
د موسم حال نن د یک شنبه په ورځ د کابل او د افغانستان د څوکلون د هوا حالت د سانتي ګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. په کابل کې تودوخه لوړه درجه 14 او ډیټا 2 درجه سانتي ګراد. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 11 او ډیټا 1 درجه. په اسد آباد کې تودوخه لوړه درجه 15 او ډیټا 3 درجه سانتي ګراد. په قندهار کې تودوخه لوړه درجه 13 او ډیټا 3 درجه. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 9 او ډیټا 1 درجه. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 1 درجه سانتي ګراد اټکل شوی. په فیض آباد کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 8 درجه. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 11 درجه سانتي ګراد اټکل شوی ده. په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 1 درجه. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 2 درجه سانتي ګراد اټکل شوی ده. په خوست کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 1 درجه. او د قندوز د تودوخه لوړه درجه نن د یک شنبه په ورځ 10 او ټیټه 15 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوی. ډیر محترم اوریدونکو، زمونږ لومړی نیم ساعت تاسو پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیدي. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ پرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.